سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمپل اختر کلی کوم پیل په خبرونه کو د طالبانو حکومت د هرات د زلزله ځپل لپاره د کورونو د جوړولو د کار د پیلدو خبر ورکړی دی د طالبانو د حکومت ویان زیب الله مجاهد دغه وخت په خپلې ټولنیز شبکې لیکلي دي چې د هرات د زندجان ولسوالۍ په سیاب سیمه کې د 2046 کورونو د جوړولو کار پیل کړی دی هغه ویلي دي چې دغه کورونه به په معیاري او د خرګوټي په ډول د زلزله ځپل لپاره جوړیږي ښاغلي مجاهد زیاته کړې ده چې هڅه کیږي د ژمي له رارسېدو مخکې دغه خرګوټی بشپړ او کورنۍ د هرات د وروستیو او زلزلې زیانمنو شو خلکو ته توضیح شي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون پیو خبر پاڼه کې وویل چې د هرات د زلزله د زلزلې او له زلزلې وروسته سختو ټکرونو په نتیجه کې څه باندې 3300 کورونه وران شوي دي او چې همدارنګه د مړو شو شمیر 1500 تنه او د ټپیانو شمیر نږدې 200 تنه ښودلی دی د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتي دي چې له دې هېواده په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټي هم غړی دی په خپل راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر وېپاڼه خپور شوی ویلي دي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 4 لک افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي په راپور کې یادونه شوې ده چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوې دي د پاکستان حکومت په دې هیواد کې ډېره غیر قانوني افغان کډوالو ته د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ورکړی دی چې له دې هیواد ووځي کنه په جبري ډول به وویستل شي د اسرایلو پوز هغه څه د شواهدو په توګه خبره کړل چې څرګندوي د غزې په یو رښتون کې د تیر شپې 14 د فلسطینیانو لخوا د فایر شوی او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې ده نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې په دې پیښه کې د لزګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی و حماس د دې 14 پړه پر اسرایلو اچولې خو اسرایل وایي په غزه کې ډیره د یو بل فلسطینی اسلامي جهاد سخت دریځ ډلې لخوا فایر شوی توغندي دغه 14 ستکړی ده د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر دوا او سویډنی وګړو د پرونی وژن کې بریټ پر اسلامي دولت ډلې یادای شو منله د ډلې د اماق پونم په خپل ټلګرام کې ویلي دي چې پرونی حمله د ډلې یو جنگیالي تر سره کړی ده بلجیمی چارواکو ویلي د فوټبال د دوو میناوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک یو 45 کلن تونسي وګړی نیولی دی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه له دې وړاندې رد شو خو له هم په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسېده او د افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې نن خپله څلورمه لوبه له نیوزیلند سره پیل کړې ده د افغانستان ټیم پچه وګټله او تو پچونه یې غوره کړه تر اوسه په څلوېښتمه ورکې 150 منډې دي او څلور کسان آوټ شوي دي افغانستان لا هم لګیا ده دوی تو پچونه کوي او نیوزیلند تو پهنه کوي خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې په ننګرهار کې نامعلومو کسانو د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مرستیال او سوداګر وژلې دی دا چې علت څه دی وړاندې په راپور کې درته وایو ورزو د کونړ په ختیځ کې کونړ ته چې هلته ښوونکي شکایت لري چې ماشونه کم دي
خون کې ماس کم دی او هغه ډېر په تکلیف او دغه باندې ذهني ارامتیا یې نه او چېرته که بلار ما روان خامخا یو څوک پوښتنه کوي مثال دکاندار ته هغه زما قرض نور کړی کور کې اوسېږي
بل خو بیا د افغانستان په سویل کې هغوی چې ښوونځي ته ځي شکایت کوي چې د اقتصادي ستونزو سره دوی نشي کولی چې هم ښوونځی وایي او هم کار وکړي
دا کور مشرم په کور کې 12 کسانې د فارې د څوک نه سردار مې سپینځه دا غمه یې پدې
په دې اړه ته وړاندې نور جزئیات هم لرو. غزنی ته به هم ورشو چې خلک شکایت کوي پاسپورت پاسره نشي اخیستلی، دوی حل لارې وړاندې کوي.
پاره شو به کې دوه درې ممران به سکار وکړي چې دغه مخلوق به درده سدا خلاص سکار خلاص یو مامور نه باندې رسي.
نور مسائل هم شته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په ننګرهار کې د معلومو کسانو د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د پانګوالۍ مرستیال او سوداګر هغه محمد روتوال وژلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خان چنلی کوزی ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی تیر ورځ ناوخته په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شوی دی. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت امنیت قمندانې وایي د پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ننګرهار کې د یو سوداګر وژل کېدو د افغان سوداګرو ترمنځ ویره زیاته کړې. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی د پانګونې د برخې مرستیال او سوداګر اغا محمد رودوال تیر ورځ په جلال آباد ښار کې د نامعلومو کسانو لولوري په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شو. کاتوم په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند رئیس زابلی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیولې، خو یو شمیر افغان سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي. د شمس الرحمن نیازی په نوم د رخت یو سوداګر ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ او د غشان د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتېدلو له امله ګڼو افغان سوداګرو له خپل هېواده پانګې وویستي، خو هغه چې پاتې دي د ده په خبره که په وړاندې د نامنۍ پیښې زیاتېږي ښایي دوی هم خپل هېواد پرېږدي.
د ژوند د خوندیتوب لپاره پوره ډاډ تجاران ته ورنکي، نو فکر کوم چې افغانستان مخکې هم سرمایه وتلې وي او له دې وروسته به هم ځینې تجاران پانګه وباسي چې دا به د اقتصادي افغانستان کې یو لوی بله ضربه وي چې بخیږي به.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د طالبانو د حکومت امنیتي ارګانونه باید د یاد وژل شوي افغان سوداګر د وژنې قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د سوداګرو په وړاندې د نامنۍ پیښې کمې شوې، خو د هغه په خبره د دغه ډول پیښو په کېدو د سوداګرو ترمنځ ویره زیاتېږي.
وکم چې دا ډیره بده پیښه وه او تر اوسه پورې عوامل په دقیق شکل نه دي معلوم. زه امیدوار یم چې د داسې پیښو مخنیوی وشي چې سوداګر ونه ډار شي چې په خپلو دفترونو کې په قتل رسیږي.
د وژل شوي سوداګر د کورنۍ غړي وایي چې هغه له چا سره شخصي ستونزه نه درلوده او دوی د دغه پیښې د رامنځته کېدو په عواملو نه پوهیږي. د وژل شوي سوداګر د کورنۍ یو غړي حاجي پتنګ ازادي راډیو ته وویل
ورور دوی چا سره نه بدل لرله، نه مشکل لرله، بس نور موږ نه پوهیږو ورور چې دا څنګه چلته موضوع ده. موبایل هم تر وړه ده، دفتر ته وغله ده او بس وهله ده. ورور نه څوک به پوهینو مګر ما خام پی پوه چې کومه کې ورونه ورغلي او تر زمونی ورغلي او تر په اوتاک د خپل دفتر کې پروت ورور.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته او د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتېدلو له امله ګڼ افغان سوداګر له دې هېواده ووتل او خپلې پانګې نورو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران، پاکستان، ترکیې او متحده عربي اماراتو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته په وار وار د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی، خو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې خبر ورکړ چې په دې هېواد کې د افغان سوداګرو د اختطاف پیښې زیاتې شوي. د دې خونې مسؤلینو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دوو میاشتو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې 14 سوداګر تښتول شوي. د دې خونې د معلوماتو پر بنسټ په تښتول شویو سوداګرو کې صرافان او د موټرو او درملو کاروباریان شامل وو.
لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې له زلزلې وروسته وضعیت کړکېچن دی. د سازمان د همو لیدلی چې د وروستیو زلزلو له امله د افغانستان په شپږو ولسوالیو کې نږدې شپږ شپېته زره کسان مستقیمن اغېزمن شوي دي او د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې 209 اتیا کلي په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې زلزله ځپلي وایي په بیړني ډول لاسنیوي ته اړتیا لري. تفصیل په راپور کې.
ملګری ملتونه په هرات کې له زلزلې وروسته وضعیت کړکېچن بولي او وایي اغېزمن شوي خلک اړین حفاظت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو پرون په خپله وبپاڼه په یو خبر کې لیکلي، وروستیو زلزلو د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې شپږ شپېته زره کسان مستقیما اغېزمن کړي دي. په خبر کې دا هم راغلي چې له زلزله ځپلو سیمو د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې په دې زلزلو کې 209 اتیا کلي ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي د زیانمنو شویو شمیر مخ په ډېرېدو دی. هغه په خپلو څرګندونو کې چې ملګرو ملتونو په خپله اکسپانه خبرې کړي وایي،
موږ نږدې شپږ شپېته زره اغېزمن شوي خلک لرو. زموږ د ارزونو پر بنسټ دا شمېره د ډېرېدو په حال کې ده، خو موږ به خپلو مرستو ته دوام ورکوو.
ښاغلی اندرس په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو، اوبو او روغتیایي مرستو په رسولو هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي وړ مورز ویلي وو په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو اړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په هرات کې د شویو زلزلو له امله د مړو شمیر 1340 او د ټپیانو 1950 تنه ښودلې. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جنان سائق د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو په هرات کې د شویو زلزلو په پایله کې لزرو تنو زیات مړه شوي او له 2000 زیات ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلي هم وایي ژر یې باید لاسنیوی وشي. نو دوی یو محمد رضا ازادي راډیو ته وویل،
دلته نږدې اته میاشتې ژمی وي، موږ نشو کولی له خپلو کورونو ووځو. بې له دې ستونزو چې اوس ورسره مخ شو، له زلزلې وړاندې هم ډېرې ستونزې مو درلودې. له زلزلې وروسته خو مو بیخي ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د هرات یو بل اوسیدونکي بیا د نوم له خودو پرته ازادي راډیو سره خبرو کې له سړې هوا شکایت کوي او وایي زلزلو خورا ډېر وځپل.
شونډې مو له یخنۍ چاودلې دي، د ماشومانو شونډې هم همداسې چاودلې دي. نه یو کام پشته او نه هم د اوسېدلو یو بل مناسب ځای، هیڅ هم نشته.
ملګري ملتونه هم وایي په هرات کې له څو اونیو راهیسې خلک په خیمو کې ژوند تېروي، خو د دوی لپاره دایمي سرپناه ته اړتیا ده. د طالبانو د حکومت په ګډون په هرات کې له زلزله ځپلو سره یو شمېر هیوادونو او په افغانستان کې دننه هم خلکو مرستې کړې دي، خو د یو شمېر زلزله ځپلو له شکایتونو ښکاري چې د مرستو ویش منظم او د اړتیاو پر بنسټ نه دی.
زه په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې به سرپرست ماشومان د حرفوي زده کړو مالی ملاتړ غوښتنه کوي. دغه ماشومان چشميري زورګونو ته رسیږي. د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې پادرنو کارونو بوختي. تفصیل لسیمې په راپور کې ورو.
پنځل اسکلن ګرانغه د کندهار ښار په یو څنډه کې د تیر دوه کالو راهیسې مجتوب کوي. د لوی هله شونځي تتلل دي، خو اوس د سړک پر سر د خلکو بوټونه ګنډي او رنگوي. ګرانغه وايي پلاره د نشیتو کومتا دي او په کور کې بل سرپرست نه لري، چې له همدې کبله د ار دی کورته یو ګولا ډوډۍ وګټي.
زه د کور مشرم په کور کې دولس کسان یم. د فارید زوک نه سپلار مشکل ده، هغه ما یې په دې زه د امه چې راته ناسم دولت باید ما سره مرسته وکړي. زه مدرسه یو درس یو شی و.
څوارلس کلن ایمال بیا د کندهار ښار د ټکټک بازار د اهنګري په یوه دکان کې سهار تر ماښامه څټک پلاس، بخاري او نور فلزي توکي جوړوي. د ایمال پلار وفات شوی، هغه مجبور دی چې د کور سرپرستی په غاړه واخلي. نوموړي وایي د ورځې شاوخوا 200 افغانۍ مزدوري اخلي، خو د کور ورځنی لګښتونه نسی پوره کولای. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې لاسنیوی وکړي او یادې هم د عمر برابر د اسانه کار زمينه ورته برابر کړي.
د دولت څخه دا غواړي چې مستو کار زمينه مسته برابر کړي. موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کو ماشام په وجو درته ګرځره بس تا دا کار کو مردا کا زمینه مسته برابر کی مردا درون کار و نه کنه دین زخاونه کوم دا زکو پچ شو چلو نه د سرای کرایا جلا دی د بار ډیر جلا دی نو زه مجبورم چ کار وکم زخاونه کوم کوټه سو برو دی ور سو کار او کی سو نه سن چ کار زه خپل علي سار چې مون زو کوم په 15 بجې راځم شام په 10 بجې نه بجې زم کوټه ده زه بس سوره زختایم په دکان کې چې ما دی کوټه او شی مې وستو
کندهار کې دغه ډول ماشومان چې شمیرې زرګونو ته رسیږي د خښتو په بټیو د موټرو او موټرسایکلونو په ورکشاپونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوختي. د ماشومانو د چارو کارپو حافظ احمد نومانی په درنو کارونو د ماشومانو بوختیا د اندیشنې وړ بولي او زیاتوي چې باید دغه ماشومانو څخه ملاتړ وسي او ورته د ځانګړو حرفوي زده کړو زمینه برابره سي.
دولت باید وجهت هم توجه وکړي چې د دغه کوشن لپاره چې هغه په درنو کرو یا په شکه کرو باندې اخته دي تر څو دي د زمينه مساعده کې چې کسبونه او داسې حرفوي زده کړي د ترتیب کې برابرۍ کې تر څو د کوشنانو د توان طاقت مطابق هغه کارونه په اسلام باندې دی مختیوسي او کوشنان لته مصرف شي.
که څه هم کندهار کې په شاکه کارونو او د سړک پر سر د بوختو ماشومانو د کشمیر نه دی معلوم، خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي په تیرو دوو کلونو کې سلګونه ماشومان د سړکونو د غاړو راټول او په بیلابیلو دولتي روزنتونونو کې د زده کړو لپاره شامل کړي دي.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې په غزه کې په یو روغتون کې چاودنه د اسرایلو کار نه دی. هغه د خبر نن اسرایلو ته تر رسیدو وروسته د دې هیواد له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وکړه او یو ځل بیا حماس یې تورن کړی دی چې یوازې د فلسطینیانو کړاوونه زیاتوي. همدا شېبه راسره په سټوډیو کې زموږ همکار نوریاس نوری ده. نوری صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلي کده دغه سفر جزئیات او د دې کړي روستۍ حال سره شریک کړي.
بله فریده جان مننه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د غزې ترانګې په یوه روغتون کې چاودنه چې په سلګونو کسان پکې وژل شوي د اسرائیل کار نه دی. بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وویل هغو شواهدو چې دلی داسې ښکاري چې دا د مقابل لوري کار دی نه ستاسو. بایدن په دې اړه چې ولې دی باور کوي چې د دغې چاودنې له امل اسرائیل نو نور جزئیات ورنه کړل، خو بایدن زیاته کړه هلته ډیر خلک شته چې ډاډه نه وو د چاودنې له امل څه وو. بایدن نتنیاهو ته وویل چې دای په روغتون کې چاودنې ډیر خوښنی او په غوسه کړی او څرګنده یې کړه چې حماس د ټولو فلسطینیانو استازیتوب نه کوي بلکې یوازې د هغوی کړاوونه زیاتوي. بایدن همدارنګه وویل چې اړتیا ده داسې لارې چارې ولټول شي چې په نتیجه کې د ژوند ژغورنې هڅې ګړندۍ او زیاتې شي تر څو د ده په وینا له هغو بې ګناه فلسطینیانو سره مرسته وشي چې د دغه کړکیچ په منځ کې راګیر دي. بایدن پر اسرائیل غزې د اکتوبر د اومي برید ته په اشاره وویل حماس اسرائیلان په قتل رسولی دي. د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 1400 تنه ښودل شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیل ته د سفر په خاطر له بایدن نه مننه وکړه او هغه ته یې وویل چې دا یو ډیر د پام وړ اقدام و. په عین حال کې د اسرائیل پوز هغه څه د شواهدو په توګه خپاره کړل چې څرګندوي د غزې په الاهل العربي روغتون کې د تېرې شپې چاودنه د فلسطینیانو لخوا د فایر شوي او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې. حماس د دې چاودنې پړه پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل وایي په غزه کې ډیره دی وي بلې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد سخت دریز ډلې لخوا فایر شوي توغندي دغه چاودنه رامنځته کړې ده. د اسلامي جهاد سخت دریز ډلې د دې چاودنې په اړه پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د حماس تر واکمنۍ لاندې د غزې د روغتیا وزارت بیا وویل چې د اسرائیل هوایي برید دغه ورانی رامنځته کړې ده، خو اسرائیل ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن تر رسیدو لږ مخکې د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري وویل چې د یوې څېړنې نتیجه تاییدوي چې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لخوا د ځمکې، سمندر او هوا له لارې پر دغه روغتون برید نه دی شوی. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیل څخه په کتنې سره غواړي نړۍ ته وښيي چې امریکا پر روان کړکیچ کې د اسرائیل ترخوا ولاړه ده. ټاکل شوی وه چې بایدن له اسرائیل وروسته اردن ته لاړ شي او هلته له یو شمېر عربي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړي، خو هغه په دغه روغتون کې د چاودنې له امله لغوه شو. ټاکل شوی وه چې په دې غونډه کې بایدن د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د اردن پاچا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ګډون وکړي. په همدې حال کې په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړې چې پر اسرائیل د حماس برید د یوه بوږنوونکي عمل په توګه او همدارس د ملکي وګړو په وړاندې تشدد او تر څنګ د غزې میلیونونو اوسیدونکو ته چې مرستو ته سترګې په لاره دي په بشري مرستو کې زند غندي. د برازیل لخوا د وړاندې شوې دې پریکړه لیک د مسودې د کلماتو او ژبې د څرنګوالي په اړه خبرې دوام لري او هغه متن چې باید رایه اخیستو ته وړاندې شي پرون سهشنبې بشپړ نه شو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 2800 فلسطینیان وژل شوي او ګمان کېږي چې 1200 تنه نور به د نړېدلو ودانیو تر خاورو لاندې ژوندي یا مړوي. دا شمېرې په غزه کې پر روغتون د تېرې شپې له چاودنې مخکې ورکړل شوې دي. د راپور له مخې د دغې چاودنې په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې په سیمه کې اعتراضي لاریونونه پیل شوي. د لویدیځې غاړې په لویو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راوتلي او د لبنان او اردن په پلازمینو بیروت او عمان کې هم ډېر اعتراض کوونکي له دغو لاریونونو سره یوځای شوي دي.
ډېره زیاته مننه کوروادان نوریاس نوري و چې اسرائیلو ته یې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سفر په اړه جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې پاسپورت اخستن کې شکایت کوي وایي دلته د پاسپورت اخیستو کارونه چندان ښه نه ترسره کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو راځي او د پاسپورت امریت مخې ته په کتار درېږي خو مازیګر بیرته نه هیلی ستنیږي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې اورو.
شاوخوا 15 کلن نیاز محمد د پاسپورت امریت مخ ته خپل ځوان زوی سره یو ځای په قطار کې ولاړ دی. دی غواړي خپل زوی ته پاسپورت جوړ او هغه بیرته ایران ته روان کړي.
د دې لپاره هغه دی چې دغه زوی مې دوه میاشتې کېږي چې ایران راړولې ده، اوس پاسپورت یو مدرک ورته جوړ کړم او داسې مرې یا پیسې پاتې یا احساس پاتې یې وروره یا کوم کار یې. دغه لپاره هغه دی.
دا نیاز محمد په باور چې په پاسپورت امریت کې د خلکو کارونه ډېر سوکا مخته بیول کېږي. دای وای دلته که څومره مامورین او کارکونکي زیات سي همره به د خلکو کار اسانه سي.
آفرین مسولیت دغه مو نظر دسه دغه ده پر شوبه کې دوه درې مامورم به سکار وکي چې دغه دوه مخلوق و درده سي دغه خلاص سي کار خلاص کړي یو مامور نه باندې رسي.
دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې پاسپورت اخیستونکي شکایت کوي او وایي دلته د پاسپورت اخیستونکو کارونه چندان ښه نه ترسره کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو راځي او د پاسپورت امریت مخې ته په قطار کې درېږي خو مازدیګر بیرته نه هیلی ستنیږي. دوی غوښتنه کوي چې باید د خلکو کارونو ته رسېدنه وسي او هغه خلک چې مستحق وي او پاسپورت ته عجله اړتیا لري باید چې بیړني پاسپورټونه ورکړل سي. نوروز علی د غزنی جاغرو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د خلکو اقتصاد خراب دی، پاسپورټونو ته اړتیاوې زیاتې دي، نو د طالبانو حکومت د خلکو اړتیاوې په پام کې نیولو سره په پاسپورټي اداره کې مامورین زیات کړي چې کارونه اسانه سي.
مشکلات مردم زیاده، فرض مثال خود
د خلکو ستونزې زیاتې دي. د بیلګې په توګه لکه زما پرون ابل ورځ له جاغوري ولسوالۍ څخه راغلې یم. دلته د خلکو کارونه په ځنډ پر مخزي. یو کس په خپل او یا کورنۍ د پاسپورت جوړولو په موخه مرکز ته راولي، د هغوی اقتصاد کمزورې وي، نشي کولی چې دلته په هوټل کې پاتې شي. نو که څومره ژر د خلکو کار خلاصیږي بهتره ده.
دا په داسې حال کې ده چې خلک د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د پاسپورټونو د جوړولو چارې دې اسانه او چټکې کړي چې خلک نورو هیوادونو ته په خواري او مزدورۍ پسې لاړ سي، ځکه چې دلته کار نه برابرېږي او هلته بې ویزې او بې پاسپورټه کار نه ورکول کېږي. په غزنی کې د پاسپورت ادارې چارواکي هم مني چې چارې ځنډ نه دي. د دغه امریت سرپرست محمد طاهر محمودی وایي د پاسپورت له عمومي ریاست څخه مغوښتنه کړې ده چې غزنی ته هم د لومړۍ درجې ولایت کارکونکي ورکړي تر څو د خلکو کارونه ژر خلاص شي.
او دغه وزر له عمومي ریاست سره هم شریک کړی ده چې د غزنی ولایت له اول درجه ولایت و چې ده پر نفوسه ولایت ده او تشکیل د کارمندانو زموږ د درېمې درجې ده. نو انشاءالله موږ سره ټینګه وعده کړې چې تشکیل د غزنی د ولایت پورې اضافه کړو، هم به زنانه بایومتریک اضافه کړو، هم به مردانه بایومتریک اضافه کړو تر څو د مراجعینو مشکلات حل شي.
په افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم په هیواد کې پاسپورت اخیستونکي تر بل هر وخت زیات سوي دي.
و موریدل چې په غزنی کې یو شمېر اوسیدونکو په پاسپورت ریاست کې د ستونزو له امله شکایتونه کول. بل پلو بیا په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې 1300 ښوونکو له کمبود سره مخامخ دي. د دوی په وینا چې په دغو ښوونکو کې یوازې د نجونو د شپږمو ټولګیو لپاره نږدې 1300 ښځینه ښوونکو ته اړتیا ده. تفصیل لسیم په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د ښځینه او نارینه ښوونکو کمی سره مخ دي او له امله یې ستونزې ګالي. د یاد ریاست مشر مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې 1300 ښوونکي کم دي او که ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي دا شمېر نور هم لوړیږي.
تقریبا 1300 ښوونکي زمون کم دي. دغه 1300 کې همدغه حقیقت دی چې 950 ښځینه ښوونکي زمون کم دي، دې ته موږ ضرورت لرو. او دا په هغه لیسو کې او هغه مکاتبو کې دي چې هغه فلحال د شپږم سنف پورې شروع دي، خو د شپږم سنف پورې هم زمونږ دغه کمبود دی. د دولسم پورې چې شروع شي بیا خو یقیني چې بیا به ډېر ضرورت وي د ښځینه.
هغه وایي په ښوونځیو کې د ښوونکو د کمی ستونزه له تېرو کلونو ورپاتې ده او دوی هڅه کوي چې په ټولو ښوونځیو کې د ښوونکو کمی پوره کړي.
ځکه زمونږ په ډېرو مکاتبو کې چې هغه د نجونو دي، هغه ابتدایي دي یا متوسطې دي، په هغه کې نارینه استادان هم ډېر د مخکې نه مقرر وو چې موږ اکثر بدل هم کړل د لکانو مکاتبو ته، او په هغه باندې موږ ښځینه استادانې مقرر کړي هم دي، نور هم داسې شته دی. نو زمونږ ډېر ضرورت یقینا چې دا د ښځینه ښوونکو ته دی.
د پوهنې برخې کارپوهان بیا وایي د نجونو پر مخ له شپږم د لوړو ټولګیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو سره د ښوونکو د کمی ستونزه نوره هم زیاته شوې ده. او که یاد بندیزونه همداسې دوام وکړي، یوازې د تعلیم او تحصیل په برخه کې نه بلکې په روغتي او نورو برخو کې به هم په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو زیات کمی رامنځته شي چې به یې هوارې مشکل وي. محمد امین:
دولت ته پکار ده چې د اوسنه د خزینه خونکو د ګمارنې، د هغې د روزنې او د هغې د پوهې لوړونې لپاره پروګرامونه پیل کړي. او له بله پلوه د خونکو معاشات هم کم دي. که چیرې د خونکو په معاشاتو کې لوړوالی راولي، دا به د خونکو د اقتصاد د ښه والي لپاره یو ښه ذریعه وګرځي.
خونکي بیا وایي د معاشونو کموالی په وجه ستونزې ګالي او نور کسان چې د دوی مشکلات ګوري د معلمۍ دندې ته زړه نه کوي. په کونړ کې د یو خونځي ښوونکی:
ماس کم دی او هغه ډېر په تکلیف، دغه باندې ذهني ارامتیا یې نه، او چېرته که بلار ما روان خامخا یو څو پوښتنه کوي، مثال دوکاندار ته هغه زما قرض نور کری کور کې اوسېږي. په افغانستان کې ښوونکي ډېر مشکلات سره مخامخ دي. نو موږ د لوړپوړو چارواکو نه دا هیله لرو چې د ښوونکو د ماس کې تغییر راولي او دا اوچت کړي تر څو د ښوونکي دغه مشکل حل شي او په آرامه سیم کې په صحیح توګه باندې درس وړاندې.
د یادولو ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې هم د نجونو او هلکانو ښوونځیو کې د ښوونکو کمی موجود و، خو اوس دغه ستونزه د هرې ورځې په تېرېدو مخ په زیاتېدو ده.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو او خوږو اوریدونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له مرکز زران شهر مې تاسو سره تماس نیولی. لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو ته معلومه ده، په هرات ولایت کې کوم مصیبت پیښ شو چې زموږ ګڼ شمېر هیوادوال په شهادت ورسېدل او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. ټولو شهیدانو ته د الله عز و جل نه جنت فردوس غواړم او زخمیانو ته عاجله شفا. د دې تر څنګ هغه کسان چې پاتې دي هغه اوس په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د سرپناه مشکل لري، د خوړو مشکل لري، د جامو مشکل لري او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ټولو افغانانو څخه، خصوصا دغه افغانانو څخه چې هغه شتمن دي، هغه تجاران ورنه دي، د دوی څخه مې غوښتنه دغه ده چې خپل دینی او اسلامي وجبه پر ځای کړي او له دغه کسانو سره مرسته وکړي او له دغه کسانو لاسنیوي وکړي. همدغه ورځ مې پر ټولو خیریه موسسو دا ژغ دی او دا یو افغان په صفت مې د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د بشري همدردۍ له مخې دي د دغه افغانانو لاسنیوی وکړي او د هرات ولایت زلزله ځپلي چې اوس متاسفانه په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د دوی سره هر څه ژر شوي حجلې مرستې وکړي.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکون کو ته نیکی له احترامات وړاندې کوم یما دا پیغام نشر کیه سوال خدغه ډاکټران شجی دا متخصص دی یوشی دی بل دی بل مرز کارم سره کوي مثلا دی متخصص د ډکوی دی د مغزیاتو کارم کوي د انسان دی هر مرز علاج یو ډاکټر کوي نو دلته دواوی هم به کیفیت دی نو له هر مظلوم څخه به چاره څخه روپی اخلي مصرفونه کیږي دغه د مرز دی علاج نه کیږي ځکه چې دی دغونه پونه لري د ټولو مرزو تخصیص وکړي نو دی باید چې د مرز ځان ته ډاکټر یې باید ډاکتران پر شروپی اخلي نو د دې مخه دی ونیسي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوی منی مایته را ورسیدو.